پسر لیکونو ته د هلمند ولایت د نهر سراج ولسوالۍ یو شمېر خلکو د وسلوالو طالبانو پر ضد پاڅون کړی دی. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر د منهاج القرآن ګون مشر طاهر القادری او د هغه زرګونو پلویانو ته چې په اسلام آباد کې مظاهره کړې ده د اعتدو پره کولو خبرداری ورکړی دی. د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې پلټونکو پرون په تهران کې له ایران سره د خبرو نوی پړاو پیل کړ. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر په خپل هیواد کې د ټوپک د کلتور د مخنیوي لپاره یو پلان اعلان کړ. د هلمند ولایت د نهر سراج ولسوالۍ یو شمېر خلکو د وسلوالو طالبانو پر ضد پاڅون کړی. له سیمې د ازادۍ راډیو د خبري ریال د راپور له مخې د نهر سراج ولسوالۍ خلکو وروسته له دې د طالبانو پر ضد پاڅون کړی چې د دوی په وینا په سړکونو د طالبانو له لورې د ماینونو له ښخولو په تنګ شوي وو. ویل کېږي دا سیمه له ډېرو کلونو راهیسې د طالبانو تر کنټرول لاندې وه. د سیمې اوسېدونکي وایي چې طالبانو له څو میاشتو راهیسې د دوی پر مځکو اوبه د دې لپاره بندې کړې وې چې دوی ډوډۍ او باج نه ورکاوه. د یوه کلي مشر سفر محمد ازادي راډیو ته وویل
دا خپل خلک ټول دغه تسترګې پر لای وي چې کوم به یو سړی چې ولاړ شي مال زه ولاړ یم زه مه کوي.
سفر محمد د خپل سیمې د اوسېدونکو له لورې له حکومت او د هلمند له والي څخه وغوښتل چې له طالبانو څخه د دوی د سیمې په پاکولو کې مرسته وکړي. د فاریاب ولایت د قانون رئیس له خپلو دوو همکارانو سره تښتول شوی. د فاریاب امنی قمندانې وایي د قانون رئیس انجینیر شاولي له خپلو دوو همکارانو سره د سېشنبې په ورځ په قرم قل ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو له لورې وتښتول شو او موټر چلوونکی د حملې په مهال ووژل شو. د فاریاب چارواکي وایي وسلوالو طالبانو د دغه ولایت د قانون رئیس له دوو نورو انجینیرانو سره نامعلوم لور ته بېولی خو پولیسو د هغوی د موندلو لپاره هلې ځلې پیل کړي دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر د منهاج القرآن ګون مشر طاهر القادری او د هغه زرګونو پلویانو ته چې په اسلام آباد کې مظاهره کړې ده د اعتدو پره کولو خبرداری ورکړ. رحمان ملک پرون په یوه خبري غونډه کې وویل مظاهره چیان باید لاړ شي او کنه پر ضد به اقدام وشي. ملک زیاته کړه چې د باوري معلومات ترلاسه کړي چې سخت دریځ په پام کې لري چې پر مظاهره چیانو حمله وکړي. د راپورونو له مخې سیف الله باقی پلان لري چې په اسلام آباد کې د قادری پر لارون ځانوژونکي حمله ترسره کړي. د دې کار لپاره به درې ځانوژونکي اسلام آباد ته ولېږل شي. د جند الله ترستي ډله هم راول پنډي ته رسېدلی او غواړي پر طاهر القادری او پر لارون حمله وکړي. رحمان ملک دا څرګندونه په داسې حال کې وکړي چې طاهر القادری او پلویان د درېمې ورځې په مخه د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې غونډې ته دوام ورکوي. قادری د حکومت مخالف او مظاهره چانو ته وویل چې په انتخاباتي سیستم کې اصلاحات غواړي خو انتخابات باید په پسرلي کې ونه ځنډول شي. هند او پاکستان موافقه وکړه چې پر لانجمن کشمیر کې کړکیچ لکړي او د یوې لسیزې اوربند رعایت کړي. دا موافقه وروسته له دې وشوه چې په وروستیو حملو کې د کشمیر په کنټرول کرښه کې درې پاکستاني عسکر او دوه هندي سرتیري ووژل شول. د هند پوځي ویندوی وویل د دواړو خواوو پوځي قمندانانو ټلیفوني خبرې وکړې او دې تفاهم ته ورسېدل چې حالات به خرابېدو ته نه پرېږدي. د دواړو خواوو د قمندانانو ترمنځ خبرو نور جزئیات نه دي څرګند شوي. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې پلټونکو پرون په تهران کې له ایران سره د خبرو نوې پړاو پیل کړ. تهران ته د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې پلاوی د ایران د اټومي پروګرام د پلټلو لپاره سفر کړی چې لویدیز شکوي د اټومي وسلو د جوړولو هدف لري. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې پلټونکو همدارز هیله لري چې تهران ته نږدې د پرچین تاسات به وویني چې د دې ادارې په ګومان هلته د مهمو اټومي وسلو پرزې آزمویل کیږي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر په خپل هیواد کې د ټوپک د کلتور د مخنیوي لپاره یو پلان اعلان کړ. اوباما دا اعلان وروسته له دې وکړ چې تېره میاشت د کنکټیکټ په یوه لومړني ښوونځي کې شل ماشومان او شپږ لویان په ډزو ووژل شول. باراک اوباما پرون په واشنگټن کې وویل د ده په پلان کې یو شمېر تنفیذي اقدامات او د قانون وړاندیزونه شامل دي. له حقوقو سره مسؤلیتونه تړلې دي. هغه څه چې موږ آزاد یو او هغه څه چې غواړو ژوند وکړو دا مسؤلیت هم لرو چې نور هم باید له همدغه سي ازادي څخه برخمن وي. په دغه وړاندیزونو کې له کانګرس څخه غوښتنه شوې چې هغه وسلې منع کړي چې په جاغور کې ډېرې مرمۍ ځایېږي. د همداراز وویل چې د ټوپکونو پر خرڅلاو د څارنه زیاته شي. راپورونه وایي فرانسوي پوځیان د مالی په مرکزي برخه کې په دیابالي ښار کې له اسلامي استخدریزو سره کوڅه په کوڅه په جګړو کې ښکېل دي. جګړه پرون وروسته له دې ونښته چې فرانسوي پوځیانو لومړني ځمکني عملیات پیل کړل. د فرانسې جنګي الوتکو د یاغیانو پر مورچو بمباري وکړې، خو د دې خبر د ترلاسه کېدو تر شېبې پورې فرانسوي پوځیان نه دي توانېدل چې یاغیان په شا وتمبوي. فرانسه په مالی کې شاوخوا 800 پوځیان لري، خو کېدای شي چې د هغو شمېر 2500 ته زیات شي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولان پرون په یو لړ څرګندونو کې چې د فرانسې رسنیو خبرې کړې وویل، په مالی کې د مداخلې یو هدف دا دی چې له یرغمل نیونې سره مقابله وشي.
La France ne peut pas accepter que
فرانسا دا نشي منلی چې ادبای ونیول شي. موږ هر راز تماس نیسو چې ممکن سم ډول دوی خوشي چې په ممکن سم ډول دوی خوشي شي. د فرانسې دفاع وزیر پرون وویل چې پوځیان له مرکز باماکو څخه د مالی شمال ته هغه لور ته روان شوي چې هلته یاغیان دي. د یابالي ښارګۍ د مالی له مرکز باماکو څخه شمال لور ته 300 کیلومتره لرې دی. ازادي راډیو اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 څپو سربیره د غراز لوی ښارونو کې د اف ام په 3.5 په هم اوریدل کېدای شي. روسیه د ناتو سازمان ته بلنه ورکړې چې د مرکزی آسیا د سیمې د امنیت لپاره د ګډ امنیت سازمان له تړون سره همکاري وکړي. په اروپا کې د ناتو یو لړ رتبه قمندان وایي د افغانستان پوز نیمګړتیاوې او ستونزې لري، خو د پرمختګ او ښه کېدو پر لور روان دی. د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو په راپورونو سربیره دغه راز د افغانستان د سولې د عالي شورا له یوه غړي سره د هغو راپورونو په باب مرکه لرو چې وایي د طالبانو یو شمېر استازي په دوبۍ کې راغونډ شوي دي او د سولې د عالي شورا له استازو سره غونډه کوي.
دا حرکت لپاره دی صلح چی تی دی غادی صلح دی فارم محسیز و دیر مثبت هم
در غراز دی پاکستان دی وروستی سیاسی وضعیت پا باب هم آوری چی د پاکستان د اپوزیسیون گندون و مشران و لحکومت او اختل چی جر تر جر دی دی راتون که انتخاباتو نیتا اعلان کری. روسیه د ناتو سازمان ته بلنه ورکړې چې د مرکزی آسیا د امنیت د ټینګښت لپاره د ګډ امنیت تړون د سازمان یا سی اس ای له ځواکونو سره یو ځای شي. د روسیې یو لوړ رتبه پوځي مشر والری جراسموف وویل د دغو دواړو سازمانو ترمنځ همکاري به مثبته نتیجه ولري. هغه دغه وړاندیز پرون په بروکسل کې د روسیې او ناتو د شورا ترمنځ له غونډې وروسته وړاندې کړ او زیاته کړه چې د ناتو او د سی اس ای د سازمان د ځواکونو ترمنځ همکاري به د سیمې له ثبات سره مرسته وکړي. جراسموف وویل د سیمې حالات ډیر پیچلي دي او کیدای شي په 2014 میلادي کال کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته نور هم پسې خراب شي. خو یو لوړ رتبه امریکایي ډیپلومات د مرکزی آسیا په هیوادونو کې هغه راپورته شوې اندېښنې بې ځایه وبللې چې ګواکې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو په وتلو سره به سیمه ناامنه شي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال رابرټ بلیک ترکمنستان ته د سفر په ترڅ کې وړمه ورځ په اشقاباد کې وویل متحده ایالات به له افغانستان نه ځواکونه په مسؤولانه ډول وباسي تر څو د هغو پرمختګونو ساتل یقیني شي چې په دې هیواد کې په وروستیو کلونو کې په امنیتي برخه کې شوي دي. هغه وویل امریکایي ځواکونه به له 2014 میلادي کال وروسته افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او له تروریزم سره د مبارزې پر هڅو ډیر تمرکز وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر د مرکزی آسیا هیوادونه وستایل چې د افغانستان په اقتصادي رغونه کې ونډه اخیستې ده. په عین حال کې په اروپا کې د ناتو د قومندان مرستیال جنرال سر ریچاردز شرف وایي د افغانستان پوز نیمګړتیاوې او ستونزې لري، خو د پرمختګ او ښه کېدو پر لور روان دی. د جنرال شرف د څرګندونو جزئیات به د جانقا الکوزي په مطلب کې واورو.
په اروپا کې د ناتو د قومندان مرسیال جنرال سر ریچرډ شرف وای عسکرې په ډیرو مواردو کې له افغان ملګرو سره ستونزې لري او په دې باندې سترګې نشي پټولای. خدای وای په افغانستان کې امنیت مخ په ښه کېدو دی او د افغان ځواکونو له لیکو څخه زموږ په عسکرو باندې حملې زموږ د کار په مخ کې خنډ نشي کېدای. جنرال شرف په ټینګار سره وویل افغانان په زیات اندازه د خپل هیواد د امنیتي چارو مسولیتونه په غاړه اخلي. د زیاته کړه که دوه دریو تیرو کلونو ته وګورئ نو وبه وینئ چې افغان پوځ څومره پرمختللی. جنرال شرف بی بی سی راډیو ته وویل تاسو وګورئ چې افغان پوځ په ځمکنیو عملیاتو کې څه کوي. دا یو حقیقت ده چې د افغان پوځ لیواوې په منظم ډول د عملیاتو پلانونه په خپله جوړوي او یا هم له سلاحکارانو څخه په ساحه کې مرسته غواړي. په اروپا کې د ناتو د قومندان مرستیال وایي دا په دې معنا نه ده چې افغان ځواکونه بشپړ شوي. زه منم چې افغان پوځ د جګړې په ډګر کې د ملاتړ، اداري چارو، مشرتابه او قومندې په برخو کې نیمګړتیاوې او ستونزې لري، خو دا ټول سمېدای شي. ډیلی ټلیګراف رسپانه لیکي داسې بریښي چې جنرال شرف د امریکا د دفاع وزارت هغه راپور منلی چې وایي د افغانستان د پوځ له هرو درویشتو لیواو څخه یوی د ناتو او امریکایي ځواکونو له مرستې پرته په یوازې ځان د عملیاتو او فعالیت توان لري. په اروپا کې د ناتو د قومندان مرسیال زیاتوي دا یو مهم راپور دی او زه یې په هیڅ صورت کم نه بولم. اصلي او مهمه خبره دا ده چې د افغان پوځ زیاتې لیواوې په یوازې ځان د عملیاتو د پرمخ بیولو توان لري او پرته له شکه په افغانستان کې امنیت مخ په ښه کېدو دی.
راپور زمور قضاوت ستاسو
پښوا خبري اجنس وای دی ملي ائتلاف یو ویاند فضل الرحمن اوریا ورته ویلي چې د طالبانو او د افغانستان د سولې د عالي شورا په شمول دی بلابیلو افغان ډلو استازي په دوبی کې د دوه ورځې غونډې لپاره راټول شوی دی. دا غونډه ورسره دی جوړیږي چې تیر میاشت پاریس ته نږدې ورته مشورتي غونډه د فرانسې د یو تحقیقاتي مرکز په بلنه جوړه شوې وه. د داسې غونډو هدف د بلابیلو خواو د نظرونو نږدې کول یا د یو بل پر نظر پوهېدل بلل شوی دی. د تیر جمعې په ورځ د افغانستان او امریکا ولسمشرانو په واشنگتن کې موافقه وکړه چې طالبانو ته د په قطر کې دفتر پرانستل شي. وروسته د قطر صدر اعظم په دوحه کې طالبانو ته د دفتر له پرانستلو سره د خپل هیواد چمتووالی څرګند کړ. د دې موضوع په اړه عصمت څاروان د سولې د عالي شورا له غړي مولوي قلم الدین سره مرکه کړې ده.
د قطر چارواکو هم دا اوس چمتووالې شوډلې دي چې طالبانو لپاره دفتر پرانیزي. ستاسو په نظر د دفتر پرانستل به څه کومک وکړي په افغانستان کې د سولې پروسې سره؟
هر حرکت لپاره دی صلح چی تی دی آغاد صلح دی فارم محسیز او دیر مثبت آغا که پا پرانسا که سده را کنش گوله دام یا مثبت گام و مثبت کلم و دام یا مثبت کلم ده او با گروه چی طالبان چون رخ پل مواتقه خیی لدی دفتر سده یا لاغ و شرایط سده دی یا مهنگی کهی موافقه کوي کې نه کوي کوم شرایط چې ورته د افغانستان حکومت ښودلي دي او یا د امریکا او د قطر حکومت.
د دوی شرایط څه دي د دفتر د پرانستلو لپاره؟
نو دفتر خو تاسې اورېدلي وي چې فقط د مذاکراتو دپاره د هغو مذاکراتو چې مستقیمن د افغانستان د حکومت سره یا د شورای عالي د صلح سره دا مذاکرات پکې کېږي. د بل څه شي دپاره به نه کارول کېږي. یا دوم خبره دام ده چې طالبان به خپل ځان له القاعده نه جلا بولي او د افغانستان د حکومت سره به موافقه په خبرو باندې کوي او راتلون که با ده افغانستان طالبان و اینه داتی پا بل چاپوزی تره دی.
مولوی صاحب طالبانو هم دی دفتر دی پرانستل لپاره ځین شرایط درلودل. من جمله دا چې دوی ویل چې که دفتر پرانستل کیشه نو دا دی دوی دی اسلامی امارت پا نوم بی. آیا دوی دی نومه تیر دی؟
نو خو ما دغل در تی ویلی چه وست خو افغانستان حکومت دی امریکا پا موافقه باندی دی قطر دفتر دی خبرو دی پارا دی طالبانو سره دی مذاکراتو دی افغانستان دی عالی شورا دی صلح سره غیدا ده دی 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 پارا بکار ورکی دی نی دی اماراتی اسلامی تر ینوان لانده ده خود شرای دی دی انده دی تا طالبان بلدی سره موافقه ورکی که بیونه که ده ورس تا معلومی دی.
د خلیج په هیوادونو کې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د هڅو په باب د افغانستان د سولې د عالي شورا له غړي مولوي قلم الدین سره مرکه وه. او سم یو ځل بیا پام وکړئ د سات د مهمو خبرونو سر لیکونو ته. د هلمند ولایت د نهر سراج ولسوالۍ یو شمېر خلکو د وسلوالو طالبانو پر ضد پاڅون کړی دی. د سیمې له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې د نهر سراج ولسوالۍ خلکو وروسته له دې د طالبانو پر ضد پاڅون کړی چې د دوی په وینا په سړکونو د طالبانو له لورې د ماینونو له ښخولو په تنګ شوي وو. د فاریاب ولایت د قانون رئیس له خپلو دوو همکارانو سره تښتول شوی دی. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر د منهاج القرآن ګوند مشر طاهر القادری او د هغو زرګونو پلویانو ته چې په اسلام آباد کې مظاهره کړې د تیتو پر کولو خبرداری ورکړ. هند او پاکستان موافقه وکړه چې پرلمان کشمیر کې کړکیچ لکړي او د یوې لسیزې اور بند رعایت کړي. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې پلټونکو پرون په تهران کې له ایران سره د خبرو نوی پړاو پیل کړ. د ایران ولسمشر محمود احمدینژاد وایي ایران باید پر افلجوونکو اقتصادي بندیزونو د غلبې لپاره د تیلو پر عوایدو اتکال لګه کړي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر په خپل هیواد کې د ټوپک د کلتور د مخنیوي لپاره یو پلان اعلان کړ. راپورونه وایي فرانسوي پوځیان د مالی په مرکزي برخه کې په دیابالي خارګي کې له اسلامي سخدریزو سره کوڅه په کوڅه په جګړه کې ښکیل دي. او اوسم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. احمد شیبر ته بغوښ شو.
نېشنل انټرېست خبرونه لیکي هغه جګړه چې یو وخت بارک اوباما ضروری ګڼله نور د امریکا ادارې ته ضروری نشکاري. خبرونه بیا وړاندې د افغانستان پر ستونزو شخېدلې ده او د څېړونکو په وینا څرګندوي افغان پولیس په اداري فساد اخته دي. د پاوس په برخه کې شک کېږي چې دا ورته به ولري چې د افغانستان امنیت وساتي. جنگ سالاران په بیلابیلو سیمو کې واکمنندي، همدارس طالبان او د حقانی ډله هم فعالیت کوي. نېشنل انټرېست په لیکي که چیرته متحده ایالات په 2014 کال کې خپل ځواکونه له افغانستانه وباسي په اقتصادي برخه کې به هم یو لړ پروژې چې کارونه یې روان دي ودري شي. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼه بیا تر دې سردیک لاندې مقاله خپره کړې ده چې په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو پرته بریالیتوب نشته. په دې مقاله کې دوی پوښتنې شوې دي: موږ خپل هدف ترلاسه کړی؟ موږ د خپل هدف په لور روان یو؟ د ورسپانې په باور کده و منو چې د هدف په لور روان یو نو له افغانستان سره د امریکا شویو شمنو ته باید سوالیه کیشتو. او که چیرته وایو چې هدف ته رسیدلی یو نو بیا خو په افغانستان کې د امریکا ماموریت بشپړ شوی دی. د لاس انجلس ټایمز ورسپانې لیکوال لیکي چې په هلمند او کندهار کې طالبان کمزوري شوي دي او مخپله د سیمو ته بیا بیا سفر کړی دی، خو په پوځي ټکر کې دغه لاسته راوړنه بیا هم نیمګړې ده ځکه چې د افغانستان په ختیځ کې بیا داسې کار نه دی شوی. حقانی ډله هلته فعاله ده. د ورسپانې په باور په تیرو څو کلونو کې به هغه څه چې ترلاسه شوي دي همداسې نیمګړې وي او بشپړ به نشي که چېرته امریکا له دغه هیواد سره مرسته ونه کړي. لیکوال بیا د امریکا د دفاعي څانګې د رپورټ په وینا څرګندوي چې په 30 افغان عسکرو کې یوازې یو دا وړتیا لري چې په خپل عملیات وکړي. د دې ترڅنګ افغان ځواکونه درنې توپخانې ته ضرورت لري، هوایي ملاتړ غواړي او په روغتیايي برخه کې مرستو ته اړتیا لري. د لاس انجلس ټایمز په باور افغان ځواکونه همداراز لوجستیکي او استخباراتي معلوماتو ته اړتیا لري او د افغانستان هوایي ځواک که ډیر ژر هم په خپلو پښو ودرې شي نو تر 2018 کال په پښو نشي درېدلی. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې پر افغانستان یوه بله مقاله هم خپره کړې ده. په دې مقاله کې په افغانستان کې تر 2014 کال وروسته د امریکایي ځواکونو د شمیر پر سر اختلافاتو ته اشاره شوې ده او ورځپاڼې لیکي دا ګرانه ده چې اوس څوک ووایي چې دومره پوځیان به د دې ضمانت وکړي چې افغانستان له القاعده ساتلی شي.
خبری مجله اوري.
ولسی جرګې پرون په عمومي غونډه کې د دوهم ځل لپاره د 1492 المریز کال ملي بودیجه رد کړه. یو شمېر وکیلان وایي په دې بودیجه کې توازن په پام کې نه دی نیول شوی نو ځکه رد کړه. ځینې نور وکیلان بیا وایي چې هر ځل د بودیجه ردول به د دولتي ادارو پر کارونو منفي اغیز وکړي. په اړه نور تفصیل د جمیله ظریف په رپورټ کې.
دا دویم ځل دی چې ولسی جرګه د 1492 لمریز کال ملي بودیجه له دې عمله چې توازن پکې نشته او یو لړ ستونزې لري ردوي. دوی وایي چې جمهوري ریاست ته د ډېری بودیجې ځنګړې کول، د بانکي کمیشنونو ورکول او د هیواد په سطحه د یو شمېر مهمو او اساسي پروژو نه په پام کې نیول د 1492 کال د ملي بودیجې د رد مهم لاملونه دي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د چهارشنبې ورځې د عمومي غونډې نتیجه داسې اعلان کړه.
محترم وکیلانو، د 1992 کال د بودیجې په هکله رایګیری کوو. هغه کسان چې موافق دي شنه کارتونه او هغه چې نه دي سره کارتونه دي جکړي. د رای په اکثریت بودیجه رد شوه.
د 1992 لمریز کال عادي بودیجه 1.3 میلیارد افغانۍ او پراختیا بودیجه 1.5 میلیارد افغانۍ ده. ولسی جرګې یو شمېر غړي په دوهم ځل د بودیجې له ردولو سره مخالفت ښیي او وایي چې له دې سره به د ډېرو مهمو او اساسي پروژو عملي کېدل هم وځنډول شي. د ولسی جرګې غړی عرفان الله عرفان وایي چې حکومت د خپلو امکاناتو له مخې دا بودیجه جوړه کړې.
تر کومه ځایه چې موږ د حکومت امکاناتو ته ګورو، نو هغه بدلونونه چې د دوهم ځل لپاره پکې راوستل همدومره یې په توان کې وو. تاسو په خپله ښه پوهېږئ چې حکومت نشي کولی له دې ډېر شیان پکې راولي. د افغانستان ټول کورني عواید یوازې 15% پراختیایي بودیجه تمیلوي. ټول پراختیایي او نیمه عادي بودیجه بهرنیان تمیلوي. موږ څنګه کولی شو بودیجه رد کړو او له دې ډېرې پیسې پکې لاسته راوړو؟
بلخوا د مالیې وزارت وایي چې هڅه کوي د ولسی جرګې د غوښتنو په پام کې نیولو سره ملي بودیجه جوړه کړي. د دې وزارت سلاکار نجیب الله منلی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د امکان تر حده هڅه کوي چې په بودیجه کې بدلون راشي.
دا د پارلمان حق دی چې بودیجه تصویب کړي یا یې رد کړي. دا د مالیې د وزارت وظیفه ده چې د پارلمان سره په همغږۍ کې داسې بودیجه جوړه کړي چې د افغانستان منافع پکې خوندي. کوم د بودیجې سند چې د لومړي ځل لپاره وړاندې شوی و، زموږ په نظر د دې وړتیا درلودله چې منل شوی وی. اوس دویم وار بودیجه رد شوه، مګر بالاخره ولسی جرګه باید د هیواد بودیجه تصویب کړي او که نه هیواد د ستونزو سره مخامخ کیږي.
د 1992 لمریز کال ملي بودیجه په داسې حال کې د ولسی جرګې لخوا د دویم ځل لپاره رد شوه چې ټاکل شوی ده د ولسی جرګې غړي د نوې اونۍ له پیل نه د یوې میاشتې لپاره خپله ژمنۍ رخصتي پیل کړي. خو ځینې وکیلان بیا وایي چې د بودیجې په هکله بس د ولسی جرګې د کارونو لومړیتوب دی او د دوی په خبره ښایي چې د ملي بودیجې تر تصویبولو پورې خپلې ژمنۍ رخصتۍ وځنډوي.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1903 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
د لوګر څخه اسماعیل لیکي، دولس کاله وسول چې امریکا راغلې ده خو لا په هیواد کې امنیت نسته. بالاخره څه وخت به جګړې ختمیږي؟ زه له خپلو افغانانو څخه هیله کوم چې په خپلې خاورې کې جګړې نه کوي او خلک نه وژني. نورس خان د هلمند لشکرګاه څخه لیکي، زه له هلمندیانو څخه هیله کوم چې د هلمند آبادی ته پاملرنه وکړي او هغه پخوانی حالت ته زمینه برابره نه کړي چې ټول هلمندیان د ځان وژونکو حملو او یا هم د بهرنیو له بمباروي څخه آرام نه درلود. له کونړ څخه میراجان لیکي، په کونړ کې په دواخانو کې تاریخ تیر درمل پلورل کیږي، مقامات باید دغې ستونزې ته پاملرنه وکړي. امیرجان اڅکزی وایي، پاسپین بولدا کې هتا چې د هلکانو لپاره شونځي نسته، تر کله به اڅکزی ځوانان د لیک لوست له نعمت څخه بې برخې وي. عبیدالله د قندوز د قلایزال ولسوالۍ څخه لیکي، زموږ په کلي کې یوازې یو شونځی شته چې هغه هم چوکۍ او مسلکي استادان نه لري. له همدې عمله د شونځي زده کوونکي بې سواده پاتې دي.
ازادي راډیو اورېد سهار و بجې او څلېرش دقیقې انکېدونکې دي. لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واورېدل، د پاکستان د کورنیو چارو وزیر د منهاج القرآن ګوند مشر طاهر القادری او د هغه زرګونو پلویانو ته چې په اسلام آباد کې مظاهره کړې ده د اعتیدو پره کولو خبرداری ورکړ. رحمان ملک پرون په یوې خبري غونډه کې وویل مظاهره چیان باید لاړ شي او که نه پر ضد به اقدام وشي. هغه زیاته کړه د باوري معلومات ترلاسه کړي چې زخ دریزي په پام کې لري پر مظاهره چیانو حملې وکړي. په پاکستان کې د اپوزیسیون ګوندونه هم د مذهبي وایز طاهر القادری احتجاجي مظاهرې ورخطا کړې دي. بیګا ماښام د ګڼ شمېر سیاسي او مذهبي مشران ګوندونو مشران د پخواني صدر اعظم نواز شریف په کور کې سره راغونډ شوي ول او په راتلونکي سیاسي وضعیت وغږېدل. سیاستوالو په یوه خوله له حکومته غوښتنه وکړه چې ژر تر ژره دې د راتلونکو انتخاباتو نیټه اعلان کړي. په اړه نور تفصیل له پېښور د ازادي راډیو د خبریال مجیب الرحمن انګار په راپور کې.
په هغه غونډه کې چې د چهارشنبې په ماښام د پاکستان د دویم لوی سیاسي ګوند مسلم لیگ نون د مشر او پخواني صدر اعظم نواز شریف په مشرۍ په لاهور کې جوړه شوې وه، د هیواد سیاسي وضعیت نازک وبلل شو او ټینګار وشو چې حکومت باید زر تر زره د راتلونکو مرکزي او ایالتي انتخاباتو د ترسره کېدو دقیقه نیټه اعلان کړي. نواز شریف د تحریک منهاج القرآن د ادارې د مشر ډاکټر طاهر القادری د دې غوښتنې په جواب کې چې د انتخاباتو کمیسیون ډېر ړنګ کړل شي وویل چې د دې کمیسیون مشر د ټولو سیاسي ګوندونو په خوښه ټاکل شوی، خو زیاته یې کړه چې په خپل د قادری غوښتنې مبهمې دي او دوی نه پوهیږي چې نوموړی د څه لپاره راوتلی دی. قادری صاحب چاته په 15 دقیقو کې د څه کولو یا اجراتو خبرداری ورکوي، چاته یو ساعت او چاته بیا د سبا تر 11 بجو د مستعفی کېدو خبرداری ورکوي. نه پوهیږم دا څه روان دي او څه کیږي. سرکس ته ورته یوه ډرامه یا لوبه یې پیل کړي چې هیڅوک یې په سر او بر نه پوهیږي. هغه کله اساسي قانون خبر وینو بیا خو ماته له دې هر څه د یوې پټې او پلان شوې لوبې بوی راځي. دا پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي هم د نواز شریف په شان روان سیاسي وضعیت په باب اندېښنه وښوده. هغه وویل چې په اساسي قانون کې ګوتې وهل به د پاکستان یووالی او سالمیت له خطر سره مخ کړي. د جمهوری او غیر جمهوری خلکو ترمنځ یو کرښه راښکل شوې. د پاکستان ولس او نړیوالو ته دا پیغام ورکوو چې د 2014 کال پاکستان هغه پخوانی پاکستان نه دی چې د هر چا زړه وغواړي نو اساسي قانون دی وڅیري. زه په ډیره نرمه لهجه وایم، هر چا که په اساسي قانون کې د ګوتو وهلو کوشش وکړ نو بیا به دا یووالی نه پاتې کیږي. یو شمیر سیاستوال داسې ګمان کوي چې حکومت غواړي په بیلابیلو پلمو انتخابات وزنډوي، خو د جماعت اسلامي ډلې مشر منور حسن خبرداری ورکوي چې دا انتخابات وزنډول به یو بل بحران رامنځته کړي. که د انتخاباتو د زنډولو کوشش وشو نو نه یوازې دا چې مخالفت به یې وشي، بلکې دې ته به مجبور شو چې خلک لارو کوڅو ته راووځي او پر وړاندې شدید عکس العمل وښيي. په دې غونډه کې د جمعیت علما اسلام مذهبي ډلې مشر مولانا فضل رحمان، د قومي وطن ګوند مشر او د کورنیو چارو پخوانی وزیر آفتاب احمد خان شیرپاو او یو شمیر نورو لویو وړو ګوندونو مشرانو ګډون کړی و. د اپوزیسیون ګوندونو د مشرانو دا غونډه وروسته تر هغې جوړه شوه چې په اسلام آباد کې د مذهبي مبلغ طاهر القادری تر احتجاجي مظاهرې وروسته داسې بریښي چې په پاکستان کې بدلون را روان دی، خو ښایي لږ شمیر خلک یې د لوري اټکل وکړي.
د ژوند رنگونه
اوریدونکو، یو کاکا سره ناست یم، پرزه فروشی ده یو او دغه د موټرو ځینې پرزې پلوري. د کم ځای ما او نوم دي چیرې؟
د ما نوم ملا فضل رحیم ده، د لوګر ولایت برک برک ولسوالۍ اوسیدونکی یم. پیلن د جناصر په سرای کابل کې ټانګي لوګر کې مې دکان ده.
څه ډول پرزې لري؟ د دکان خو ډیر ډک دی نه ویخلې.
د کیا قسم پرزه جات دي؟ د وړکې موټر په کوچ نه راکاته تر سراچه پورې ټونس پیکپ سامانونه دي، چراغونه، ډیمان، موبلان، د ماشینونو چې بوريږي دي سامانونه دي، تر بیتره پورې مکمل سامانونه شاره جاله دې کې نوې فرزه مکمل سوالونه ستاسو مخسره.
کم ځای نه راوړې دا فرزه؟
دا فرزه چې له پیښور له خوانه راوړو او چې له په مرکز د شرکتو مرکتونو نه نیسو راوړو، دلته هم دا چې شکل باندې موږ بیلته فرچون خرڅو.
ګټه پکې شته؟
الحمدلله، کده خپل غریبي کې پاتې کیږي، خپل قسمت کې رسیږي.
ګټه ډیره پکې کوي که لګه؟
بس چې موږ کم فیصد کې اخلو، نوې فرزه دا دومره ګټه نه کې اخلو، مطلب افغانې راوړو بیرته افغانې باندې خرڅو. داسې فرزه نه، داسې مطلب ګاب کولدار راوړو بیرته په غمره په افغانې باندې خرڅو، کوس بیا ګټه ډیره کې پاتې شي. کم پیسې دی باندې اوس موبلان دی ډېر کم، یو ګیلان کې موږ 40 روپۍ 150 روپۍ دا اخلو، په کوارټر کې 100 روپۍ د پاتې کیږي. خاطر چې رغو کې 40 درس 50 روپۍ دا 60 روپۍ دا تباس جنس پورې تفاوت پر کوي. بځې فرزه قیمت به هاي لک شوی ګټه ډېره وي، بځې غټ شوی لکه بيتري سوره مثال موبلان سره دا ګټه کم لري، پیسې ډېره کې بنديږي.
تا چې ځان معرفي کوو و دی ویل چې مولوي، نو څنګه مولام یې؟
مولام یم، الحمدلله مولام یم.
مولای نو چیرته کوي؟
مولا مولای خو می درسونه ویلې دي، اوس د کور مشکلات په حساب باندې د تجارت کار شروع کړی دا کنه.
خدای مونږ سه خوشاله لره. دین اوړان دې مت څه کول؟
دین اوړان دې یو دو درې کله لوګر کې دکان کاو، لغن اوړان دې مخکم ملایم کوله، کور مشکلات مړ دین ولا کنه سبا مشکلات دې کور په لګو شي باندې نه کیږي. اتم دغه تجارت کاروبار تلاس واچول، دې کور مشکلات ملای باندې خپل مشکل حل نه حل کده، اوس هم دا کارونه شروع کړل.
اول کې مت څومره سرمایه لګولې او اوس به سوت رسیدلې؟
الحمدلله، اول کې خو ډېر کم، اوس الحمدلله غنیمت غنو برس برس باندې سرمایه اضافه کیږي، تقریبا 9 لک روپیا پر کاروبار رسیدلې. ونه باندې هم غلط پلاټ باندې کو مول لوړو بس خرڅوي، مول لوړو دا کاروبار د سره کوي نو
ورستريږي پکې،
ورستريږي کنه.
خپل کاروبار نڅنګ راضي؟
الحمدلله راضي، بالکل راضي. حلال تجارت ډېر ښه، خوش طبيعت ښه کار ده.
نو بس خدای دې خوشاله لره په خپل ژوند کې ژوند دی اوسي.
تاسو نن ډېر مننه.
دا او د ژوند رنگونه په همدې سره د خبري مجله هم پاتې ورسیده. زه نور یاست نوري له تاسو اجازه غواړم خو زرغونه منګل سره ترغلی اورتلونکي نیم ساعت د خبري مجله وړاندې کوي. خره خلاص
تشکر شنونده های ګرامي. سلام و صحبتان خوش. به امید ای که روز خوب را آغاز کرده باشین. تا پایان مجله خبری با شما سم. امروز 28 جدی مصادف است با 17 جنوری سال جاری میلادی. در برنامه های امروز رادیو آزادی هم از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان با خبر میشین و در جریان مجله خبری مشنوین که روسیه از ناتو خواسته با نیروهای سازمان پیمان امنیت مشترک بعد از سال 2014 برای ایجاد یک میکانیزم امنیتی بر آسیای میانه سهیم شود. از جنجال های جاری سیاسی در پاکستان هم مشنوین، ولی نخست توجه کنین به خبرها. شماری از باشندگان ولسوالی نهر سراج ولایت هلمند در برابر طالبان دست به قیام زدند. رئیس معدن ولایت فاریاب اختطاف شده است و رئیس جمهور ایران می گوید کشورش برای غالب شدن بر تحریمات اقتصادی